اورونکو د مشالې ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سلامونه مني. وخت ورځي 10 بجې شوې دي. ورځ د اتوار د 2015 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو. د غرنګي وروستي غړي کې به د رڼا پر لور ونې خبرونه هم وي. په لومړی انیس اجمل ته ورځو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د ځینو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. د پاکستان او برطانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترمنځ به اړیکې نورې مخې کړي. او په شام کې د وسلوالې ډلې النصرة فرنټ لخوا تښتول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. او وسته خبرونه تفصیل. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په دغه موقع د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي. او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په یاد جرګه کې په دې خبره هم اتفاق شوی چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه جرګه به د شمالي وزیرستان او د پښتون قوم نورې مسلې مخې ته راوړي او مرکزی حکومت ته به یې وړاندې کوي. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او دا یې په یاد کې شمې بلې کړې وې. د مدني ټولنو ځینو غړو له مشال ریډیو سره بیګا په خبرو کې وویل چې د سبین محمود د وژنې د پلټنې وکړل شي. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د یادې تاڼې یو پولیس چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا مقدمه د نامعلومو وسلوالو پر ضد د سبین محمود د مور شهناز محمود په مدیت لیکل شوې ده. سبین محمود په کراچۍ کې د ټي 2 اف په نامه د سماجی کارونو اداره لرله. بلخوا د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو د څانګې ویاند آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان په 2020 چاونو یا کنټونمنت بورډز کې د شوو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو مخکې دی. د مشال لیډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون 85 څوکې ترلاسه کړي دي. دغسې په 1500 څوکو آزاد امیدواران او څه د پاسه 1200 څوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیابه شوي دي. په ټاکنو کې د پیپلز ګوند و، د جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده. تېره ورځ د پاکستان په 2020 چاونو د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې. د پاکستان او برطانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برطانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برطانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برطانیې وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد بیرته ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عدیل بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي. د کمانډان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالا مرغاب ولسوالۍ په موریچاک سیمه کې پیل شوي وو 9 تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. په مک دنیا کې یو افغان کډوال پرون د ریلګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای وای چې د افغان سړی دوه شپېته کلن و د مقدونی د سرخرس کوپی په یو سیمه کې ریل گاڑی وهلې ده. دغه ریل گاڑی د یونان نه بلغاریا ته روان و. د اپریل په 13مه هم په مقدونیا کې مرکزی ښار ویلس ته نږدې ریل گاڑی د کډوالو یوه ډله وهله. د ټکر په دغه پیښه کې 14 تنه وژل شوي و. د دې خلکو شناخت نه دی شوی خو په اړه یې داسې فکر کېږي چې زیاتره پکې د سومالیا او افغانستان وګړي وو. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویارېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو هیلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامان لیږلی دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه بجلی هم نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې محسوس شوي وي چې پکې د شپېتو تنو د وژل کېدو خبرونه دي. اور وروستۍ خبر دا چې په شام کې د وسلوالې ډلې النصرا فرنټ لخوا تښتول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. له القاعده سره تړاو لرونکي النصرا فرنټ دا دوه تنه په 2014 کال کې تښتولي وو چې د اپریل په 14مه خوشي کړل شوي دي. ټي ټي خبري اجانس نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت او په دا هیواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دی. تر دې دمه د خوشي شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای.
اودونکو خبرونه مولا مشال دی وردل چیرنی سا اجمن وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د وامي نسل پاټه یو مشر وای دا ډیره ناوړه خبره ده چې شمالي وزیرستان خلکو وجل شول، کورونو او بازارونه یې وړنګول شول. اوس پرې حکومت هم نتیجې مواري اچوي. د پاکستاني فعالی سبین محمود د وژنې مقدمه درج کړل شوې خو د پاکستان د بشر حقوقو د خیبر پختونخوا څانګې مشر وایي
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلي سیمو کې نافذ د افسیار په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي.
یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي.
او د نن د رڼا پر لور خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پښتنو په سیمه کې د سکولونو د ړنګېدو پر ضد د قومي تحریک ولې مخې ته نه راځي.
داسې قسمه تحریکونه چې روسي جنن هغه غټ ایشو وي. نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وامین نشل پاټۍ د پښتونخوا ملي عوامي پاټۍ قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قام او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې ږدي. پرون په پیښور کې شوې دغه جرګه چې د جمعیت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه پکې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د بیرته ستنېدو او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل له پیښوره د ځلان وسبزی په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلکو د واپسۍ او پر دغه مهال له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهدارۍ د ضمانت په اړه رابدلې شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایل مطالبه دار چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی زموږ وطن دی زموږ د مور غیږ ده زموږ قبرستان دی دا زموږ جومات دی د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی خپله وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یوه لویه جرګه وشي ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی
نوموړی وایي زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول را یوځای شي او د دې حل راوباسي
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ قومي وطن پارټۍ جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخیستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د ایف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولی چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمو خلک سل کاله نور په شا بوزي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استادي شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسي یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د ایف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره قبایلو کې د هغه لپاره یو ډرافټ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکوته خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په عین کې لاغې کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجیح کوو دا انګریز دا ورنم ډېر خطرناک دی د ایف سی آر کې ایف سی آر دی
د جماعت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي خو دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دا رپورت تیار کړی دی
دوی خو لکه علامتي تور مشاورتونه کړی وو زمو سره هم کړی وو موږ خپل تجاویز هم ورکړی وو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز او اصلاحاتو په حواله باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړی دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بې دخل دی موږ د پاکستان آئین ته د الټر سیور کړی شي د پاکستان آئین د الټر نافذ عمل کړی شي.
بلخو هم په دغه لړکی پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدو کاته کړی دي. دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د منګ قبایل ترقی نشو کولای اول ته ترقیاتي کارونه کوي او نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره متوکله چې 247 کمه د پد هغه کې ترمیم وشي یا غدري شي نو زمنګ قبایل ایمنېګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به څه قانوني دغه وکړي. دریم خبره متداوکله چې په ټول ملک کې د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده او په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي. او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې رزه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاد خبره دغه مخه تقدمه او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمنګ خبرې شوې دي.
د پامولدا چې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
روزونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان نے فعال سبین محمود وجن مقدمہ د ترګری د مخنیوی ایکٹ لاندې درج کړل شوی. دا مقدمہ د نوموړی مور درج کړی. د سبین محمود وجن پر ضد زنوزینو کې مظاهری اهم شوی دی. یاد وی چې سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه جوړ کړی و په کراچۍ کې د جمعې په شپه هغه وخت نو سرګند وسلوالو وجله چې نوموړی د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکل شو بلوچستانو لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمن زوړلو په موضوع د پروګرام ترتیب کولو وروسته لخپل مور سره را روانه و. پر دې مو لګشې بولاندې لخپل خبريال سره خبرې کړې دي. ظفر کرمی سره نو راځي چې په ګډه ورته وښو.
دغه پیخه چې د جمعې په ماښام رامنځته شوې وه پرون د سبین محمود جنازه هم شوې ده، هغه خاورو ته سپارل شوې ده. پرون ماښام چې دی د کراچۍ په ډیفنس تانه کې د سبین محمود دغه پیخه چې ده د دې په ضد باندې اف آی آر لیکل شوی دی. او لکه څنګه چې تاسو وویل دا د سبین محمود مور مهناز محمود چې ده هغې په مدعیت کې لیکل شوی دی. کم کیس چې دی د دې پلټنې چې دي هغه به د پولیس چارواکي وایي چې نن دوی شروع کوي. پرون دغه پیښه چې په کومه علاقه کې راغله ډیفنس علاقه ده او دغلته پرون الیکشن هم کېدو د کنټرولمنټ بورډ کوم الیکشن چې و نو د هغې وجې نه پرون دوی تحقیقات نو شروع کړي. دغلته کیمرې هم لګېدلې دي. پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغې کیمرو نه فوټیج اخلي او د هغې په مرسته باندې به دغه تحقیقات چې دي دا به مخ په وړاندې بیایي. د دې نه علاوه د سین صوبې اعلی وزیر چې دی سید قایم علی شاه هغې هم د دې پیښې په ضد باندې د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. نن ماښام په کراچۍ کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو مظاهری هم کړی دي. د سبین محمود وجنه چې ده د دې خندنه یې کړې ده. د دې نه علاوه ماښام پرون ماښام چې دي د دغې سیول سوسایټۍ غړو د سبین محمود په یاد کې شمې هم بلې کړې وې.
اوردونکو تاسو د زمنګ خبريال ظفر کریمی رپورت اوریدو. د بشری حقوقو دفاع کوونکو وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکو او خبريالان د مرګ لګوا خونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاری. نو تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څنګ مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوې دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه څه پلټنې شوې دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوې دي. نوموړی زیاتوي
تر دې وخته پورې به یو بشری حقوقو د دفاع کون کې چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تخت نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دننه ویل چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې ترتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قربانۍ وې، هغه په رڼا ورځ باندې وجل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
لاہور کی کراچی
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
موټن مختلف خلکو کې دي شي د کې سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګورئ دا څنګه کوم کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم کیو ایم پکې ملوث وو نو دا ډېر یو پیچیده او کنفیوزنګ غونډه کې یو انوایرمنٹ دی پاکستان کې او زیاته وجه دار چې کوڅو کې زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغې خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی چې دغه دي هغې وتښتي قبایل ته وتښتي پاکستان پرې دي نور ملکونو ته وتښتي نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه ته ورسي نو داسې مرګونه چې کوم دی نه پته نه لګي یو ډېډلاین سره ورسي.
د یادونه وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقونو په دفاع کوونکو خبریالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقونو دفاع کوونکي د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي. تصل شاهین بنیرینا رپورٹ اور دو ڈانگ رسپانا لکھی پر کراچی کے دو بلوچستان د لادرک کلز شو خلکو پڑا د یو پروگرام نو روستو د دغا پروگرام جوړون کی سبین محمود وجل شوا د هغی وجن یو زل بیا د پختنی رپورٹ کړي دی چې په دغه موضوع خبرې کول من دی. نور تفصیل پر خنداسد نور
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروسته کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسېدونکي له کلونو هیسی د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اورېدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما کدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علی تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نن وړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما کدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما کدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړې ده بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړی دي. هغه اول داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسماني توګه دوی معذوره کول دي خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما کدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړې وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي. په دغه مارچ کې یو فرزانه بلوچ هم ده. د هغې ورور هم لا درک دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واري اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلی. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لا درکه کړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان په اړه د پروګرام نه وروستو د تېرې جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شوه او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته. د پاکستان په دوه څلوېښت کنټونټمنټ بورډونو یا چمړو باندې پرون بلدیتي انتخابات ترسره شول. د غیر سرکاري نتیجو له مخې په زیاتو واډونو د پاکستان مسلم لیگ نون کامیابي ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له خپل خبریال احمد الله اورو.
تیره ورځ چې کوم د مل په دوه څلوېښت کنټونمنټ بورډ چې کوم په هغې کې اوولس کاله وروسته دا بلدیاتي انتخابات وکړلی شو او یو سلو نهه نوي رواد چې کوم هغه په دې دوه څلوېښت کنټونمنټ بورډ کې جوړ کړی شوي وو، د دې یو سلو نهه نوي واډ دپاره انتخابونه اچولو سلسله چې کوم هغه سهار د اتو بجو نه شروع شوله چې بغیر د څه وختې د مازدیګر پنځو بجو پورې جاري وه. دې دغه چې تر ټولو زیات په دې یو سلو نهه نوي کې تر ټولو زیات مسلم لیگ نون چې کوم دی هغې اته شپېته واډ نه کامیابي ترلاسه کړې ده. دغشان آزاد امیدواران چې کوم دي هغوی پنځه پنځوس چې کوم چوکۍ دي په هغو کامیابي ترلاسه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغې د دوه څلوېښت نه زیاته، دغشان متحده قانون مومن چې کوم دی هغې نور پاکستان پیپلز پارټۍ وو، جماعت اسلامي شپږ او عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی دوی په دوه چوکو باندې دوی امیدوارانو کامیابي ترلاسه کړې ده. انتخابي عمل چې کوم وو هغې دپاره تېره ورځ لس زرو نه زیات عمله تعینات کړی شوي وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنانو د یو شمېر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. تفصیل د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وایي وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایتونو نو امنیتي وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخواني دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امرالله امان وایي په تېرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امرالله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تېرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای سي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم غږ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري په روسته نیمه کې هم ستاسو لپاره د رڼا پر لور ونځه خبرونه لرو مشال له ستاسو لپاره یو شمیر ونځي خبرونه نوري هم لري همدارز تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوريدي شئ
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
وخت شوه دی لسنیمه بجې ونی سه اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوې د خبرونو لنډی شو.
د مختلفو ګوندونو مشران وايي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان به کورشو خلکو سره سمندستي وکړي په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په بلنه یو جرګه رابلل شوې چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د برتانی سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال ډیرش د وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عادل بیگا مشال لیډیو ته ویلي دي چې په وژل شو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په مک دنیا کې افغان کډوال پرون د ریلګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبری اجانس ٹی پی ای وای چې د افغان سړی 28 کلن و او د مک دنیا د سره خار سکوپی په یو سیمه کې ریلګاډي وهلې ده. د نیپال چارواکي وایي چې د رسته زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسیدلې دی. چارواکي وایي چې د 1.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3500 کسان زخمیان شوي هم دي. او په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنټ لخوا د سویډن 2 تنه وګړي خوشی کړل شوي دي. دلګای دا سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا 2 تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 14 خوشی کړل شوي دي.
سی د مشال ریډیو خبرونه اوري په دینه مې کې ساسل لپاره د رڼا پر لور ونې ز خبرونه هم لرو. خلومړي زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې څرګستي ریاض مساخل ته وښ
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې لندن ته پرسه دوه خبري اعلان سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دوره په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه کړي او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره غټورې خبرې شوې دي. اداري د وزیر اعظم د خلی وای چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبردارانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د حفاظت د هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتي خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او ولس به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوځ او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نا آرامه کول دي او د ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغې قرارداد حمایت کوي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ګلبار تاڼې سره نږدې د ترهګرې د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوې وه. اداریه وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهې نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي، او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداري اخیره کې وایي ایمرجنسی ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی، خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړی. پکار ده چې د دې اهلکار د زمري غوندې زړور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر، او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بېزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوي معیار پوره نه خېږي، پکار ده چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سینن ټلویزیون په ویبپاڼه خبره شوې مقاله کې راغلی دی چې د جمعې په شپه د پاکستان په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود ووژل شوه. مقاله لیکي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لدرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې کوربتوب کړی و. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو لیکنو غټې برخې له انیسا اجمل اورو.
سینن ټلویزیون په خپل ویبسایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود ووژل شوه. مقاله لیکي سبین محمود یوه داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دغه هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سنې دی ویلي، خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه و. د سی این این په خبره چارواکو د دغه بحث اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویبسایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی، او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د دوه بلیون ډالرو د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروستو په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي، او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی. پاکستان نورم ځواکمن کېږي، او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري، او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې په هیواد کې یې پرون د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 1300 نه اوښتی ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 0.3 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4200 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو تېره شپه په ډاګه تېره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي، او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لیکدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلادیش، د چین په تبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د شپېتو کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. نور تفصیل د فرشته جلازی په رپورټ کې وو.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو په راایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د راایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1,000,000 ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 23 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زه په موټر کې ناست وم، ما فکر کاوه چې سر مې چکر کړی ځکه ټول موټر مې ټکان خوړ او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې مې خپل موټر ودراوه چې شایي پنچر سوی وي، هغه وخت پوه شوم چې زلزله ده. دا یو ډېر قوي ټکان و. د زلزلې له امله د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې 8 تنه چې د لوړ غره ته د ختلو لپاره تللي وو تر واوره لاندې شوي او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کم هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د ختل لپاره په دې وخت کې هڅې کیږي. زلزلې په کټمنډو کې د 19 پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان اجرایی رئیس یا چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د میډیا څخه غوښتي چې د وسلوالو پلوي نه کوي او دارنګ د ویل دي چې وسلوال د خلکو ترمنځ دهشت رامنځته کوي. نور د په خبره باید چې میډیا او دغه رنګي رسنۍ د وسلوالو ملاتړ نه کوي او دارنګ چې کوم حقیقت ته هغه ولسته پډا کړی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان حکومت اجرایی مشر وایي چې د وسلوالو، طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله دا خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله همدا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، پکې رسنیو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم همدارنګه انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل،
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلی دی چې د امریکایي امدادي کارکونکي وارن وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو هغه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووژل شو. تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
فورن پالیسی لیکي په پا پاکستان کې د یوې مرستندوی ادارې سره کارکوونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین یې تښتولی وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولی وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشی کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او دا هر څه د اسلام آباد په مرسته شوي وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشی کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سره د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشی کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
تاسو د فارم پالیسی مقاله اوریدله له شاهین بنیرینه. وزو اسلام آباد ته د پاکستان وفاقي حکومت د حج نوې پالیسۍ اعلان کړې او ویلي دي چې درخواستونه به د روانې میاشتې له 28 نیټې نه تر د بلې میاشتې د 8 نیټې پورې وصولوي. د نوې پالیسۍ تر مخه درخواستونه به خوراندازۍ مطابق منتخب کیږي. تفصیل د ربیع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د مذهبي امورو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منظوریږي او 1,04,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې د لارې درخواستونه منظوریږي. د حج پالیسۍ مطابق موږ چې کم پیکیج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپۍ او سخت کال به 2,05,000 روپۍ اخستی کیږي.
د نوي حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقه جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپۍ وي او جنوبي ریجن سند او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپۍ وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلاح بینک شامل دی. مذهبي امورو وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی ای د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی ای غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,04,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. سبی امورو وفاقی وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. د زیاتوی
مکه مکرمه، مدینه منوره او مشایره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امورو وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
د پاکستان لخوا د 2015 کال لپاره د حج نوې پالیسۍ په اړه تاسو رپورټ اوریدو. او اوس هم د یو بد داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو خپو معذوره دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه بالر او بیټسمین دی. د کوزو مومندو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې یې ډېر کړاوونه او سترګې لیدلي خو هم په خپل مهنت او همت ژوند تیروي. تفصیل شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د کوزه محمد ایجنسی د میچنی سره نږدې د پرچاوي سیمې اوسیدونکي د کرکټ لوبه کوونکو په دواړو خپو مزور رهید ګل وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی و. د غریبۍ د لاسه سبق پرې خودو او دا سات درزیتوب کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نه شوم چې زمونږ والد صاحب هغه یو کپنای کې و. بیا د هغه کپنای چې کوم دی ختمه شول نو هغې نه راووتلو. نو زما ښه خواهش و چې زه مخکې لاړ شم سبق ویم، خو هغه چې کوم دی زه د کور مشر وم او هغې کې زما والد صاحب کار پرېښود. نو بیا ما چې کوم دی دلته کې مونږ سره افغان نن رونه و غوی سره مار کارینو کار شروع کو دا لاسی کارینو مې جوړولی.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پر خودو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي.
ما پکوړې خرڅې کړی دي، سموسې مې خرڅې کړی دي، زمونږ کلی پرچاوې ته وای بازار دی هغه کې چولې مې خرڅې کړی دي. ما ډېر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازوره مو په خپل مانه ډنګوره ویرا سره دوانه ډنګورو مانه وګرځیدم، خو ما خپل همت نه لري بل پوش.
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راؤنڈر یعنی بیٹنگ او بالنگ دواړه کوي، سوکه په اسانه اوټ کوله او یا سوزولې هم نشي.
د شاو قدر والا دی، خیبر کلبز والا دی، خواجه اوس والا دی، باجوړ والا دی، کم دی خټی مونږ چې کم دی ګیمونه سره کړی، شهزاد غړې دی، چلګزی بابا کې چې کم دی ټولو تپاتر په خور نه چې کم دی حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو. نو خو ټورنمنت کې خو کلاړیان سره موږ لوبي کړی وي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډېر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رشتہ نه ورکو دا مازوره دي. نو غټ افسوس به ما له بدغه وکرات لچې الله پیدا کړي ما خدا خلک هم پکې دغه کوي. نو بیا چې کوم دی ما پردو کې او رشتہ وکړل او هغه چې کوم دی بس هغه ورځ ما زه ډېر خوشاله وم، ځکه چې زمونږ مور غوي په د کار روزګار به سوکنو یوازې به کارونه کولو.
د رهید ګل یو خواهش دی چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړي او بس تر د لویدو پورې سبق ووایي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس هم ورسېدلې دی د نن ورځې د رڼا په لور د ونځي خپرونې. په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې په سکولونو د بریدونو پر ضد تر اوسه یو ولسی یا قومي تحریک ولې راوچت نه شو. دا خپرونه ستاسو لپاره شاهین بنیر وړاندې کوي.
په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن د رڼا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د ښوونځو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نه شو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې د ورانو کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیدارۍ لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي
په ډېرو ضلعو کې په زرګونو کورونو ته خپله تللي وو. په هغو کورونو کې موږ له مور او پلار سره ملاقاتونه کړي دي، له هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنې مو کړې دي چې ستاسو بچیان څه دي، پاک څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي، او چې سبق نه وایي دغه وجوهات څه دي. دا ټول موږ په ساینټیفیک انداز باندې داسې یو جوړه کړې ده. پر دې زموږ کار روان دي، موږ کوشش کوو چې او د دې نه علاوه موږ په کلو کې لاؤډ سپیکرانو په ذریعه باندې، د مسجدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوو. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیاته معنا ښې نتیجې راسي او زموږ په وطن کې دا په سپاخېدي کې ناخواندګي ته جهالت دی. موږ دا ډېر رقم کوو او خپل وطن د دې وطن بچي چې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور تاسي روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنگ په خیبر پختونخوا صوبه کې د پختون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. د دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپلو هلو ځلو په اړه څه داسې وایي.
دغه دهشتګرد چې هغوی دا غواړي چې دا قوم او دا خطه چې ده نو دا بېرته هغه تیرو طرفته بوځي نو دوی سکولونه الوځي زمونږ په دماکو باندې دي د جنکو د تعلیم چې دی نو مخالف دي. نو زمونږ د پښتون سټوډنټس فیډریشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې پر امن ماحول جوړ کړو او دې قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کړو. نو مونږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي چې حکومت له پکار دي که زمونږ حکومت او هغې هم د دغې سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ښه ګامونه اوچت کړي او دغسې د دې حکومت نه هم زمونږ دا مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلي سیمو کې دي که په دې خیبر پختونخوا کې دي د دې بیا ودانۍ چې ده نو دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېرو ورځو کښې هم مونږ د خلاف د پښتون سټوډنټس فیډریشن د طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه. په هغې کښې زمونږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم مونږ را بېدار کړو هغې چې دا مونږ ووایو چې تر څو پورې به مونږ دغه د غفلت خوبونه کوو او تر څو چې مونږ دا قوم په خپله را بېدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بېدار شوي دي. او په هغه ټیم کښې هم زمونږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زمونږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي نوي سکولونه جوړ کړی شي دا زمونږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان دمې نه پس. دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي خو ولې تر اوسه د ورانو شو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي کنه نو هغه اکثر دې سیزنونو ته راوتي چې څه غټ ایشو وي نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري حالانکه دا ډېر مهم دی. کله چې مونږ د امن خبره کوو چې کله مونږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو نو ښځه ایز ا انسان به همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کېږي او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ نو کله هم تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت دپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونو دپاره تاسو کوم هم دغه قسم لا تحریک چلوئ هغه کله نه شي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نه شي کولی. دلته مسله دا ده چې مونږ دا کلتوري تشدد مونږ ښځو باندې داسې منلی دی چې هغه دا هم مني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغوی سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله مونږ تاریخ ته وګورو که نه دي نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج دي سبق د پاره اول هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوه کړي چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق ونه کړي د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو وایم چې میندې هم ډېر په کښې امپورټنټ رول پلی کالج کښې خو هغې نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی هغه د یو جومات کښې چې کوم ملا دی هغه که یو یوې جمعې
خطبی کیوں خبروں کی زبیم اغی سروم دے خلق و سوچ کی بدلن رازی او اغی نوم غٹا خبری چی زمون کم ملکان دی زمون چی کم مشران دی دا سنگیری دی دیو چی کلب دا خبر اگری چی ہا دا زمون پخی گڑی کے دے چی یا زمون لور یا خور چی دے دا غا تعلیم حاصل کی نو تولو کی غٹ بدلن او لانگ ترم چی کم چینج دے بیا برا دی دی نو دی جنکو کی دی خویندو کی چی کل پوری شعور بنا رازی او دیو تا پخپل اخپل جوان دا غا چوائسز آقا پتن لگی نو دنیما زمان پورا خیبر پختون خواست زمان پورا ملک سرکی نشی کالی دی
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکوونکي د مدني ټولنو په راپورونو کې راغلي چې د خواو شا یو زر اورانو کړل شوو سکولونو ترڅنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دي د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوي کول د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو و بیا ودانه او پرمختیا کی خپل برخه کار وکړي شي.